په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم، د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. اوري چې د مصالحې عالي شوراوي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او په څو ساعتونو کې به اعلان سي. دا هم اوري چې د کابل ځینې اوسیدونکي د شورا په ورځو کې د امنیت په اړه اندېښنه لري. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شولې چې وايي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشرانو بندیزونه لګولې. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. او د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر د اگست پر څلورشتمه ایران ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغو راپورونو ته خبرګون شولې چې وايي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبد الغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. دغه دفتر ویاند سهیل شاهین شنبه ازادي رادیو ته ویل چې هغه د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نو موري زیاته کړه تابند پاکستان د اقدام کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د دغو بندیزونو لمخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج حقانی اشتمنه ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي او هغه به د راپورونو لمخي د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخي اسلام آباد د بندیزونه د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخي لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څو وخت سوي نور جزئیات نسته. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو ورستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلی صدیقی ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیلي کوي. دا څرګندونه داسې مالسوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان نن رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې د بریدونو د ډیروالي پاړه وویل.
په ورستۍ اونۍ کې طالبانو د چسپکی ماینونو د چاودنو په واسطه د یو ډول رواني فشار څخه راوسته ده. د یو میاشت په لړ کې په کابل کار کې دوه دش ماینونه کشف او خنځا شوی. زموږ کشفي او سخبارتي برخه هڅه کوي تر څو د ورستۍ امنیو په عواملو پورې اړوند همکاري او لوی شبکې ونیسي او یا له منځه یوسي.
یوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمېر ولایتونه لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چارواکو په خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښتی ده. د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی عیسی خیل ټاکنه په کور دننه او بهر د کرکټ د یو شمېر څارونکو له انتخاب سره مخ شوې ده. دوی وایي په یو وخت کې په لوبډله کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي اړخه ستونزه لري. تازه افغان کرکټ بورډ پرون د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی د شوزو چارو سرپرست وزیره حسینه صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استاد روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورج د نوې غړو په توګه ټاکلې دي. زموږ اخلاص د راډیو ری د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ماریانو ګروسی د اگست پر څلورویشتمه ایران ته سفر کوي. نوموړی به په دې سفر کې د یادې ادارې او تهران ترمنځ د اټومي خوندیتوب او په ایران کې د اټومي فعالیتونو پر څار د بندیز په اړه د لانجو پر هواري خبرې وکړي. ښاغلی ګروسی اته میاشتې وړاندې د دنده واخیستله او دا به لومړی ځل وي چې د نوې دندې رئیس ایران ته سفر کوي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر تابو پلاوی په جون میاشت کې یو کمساری پریکړه لیک تصویب کړ او پر ایران یې غږ کړی چې یادې ادارې ته پر هغو دوو سیمو د تار لاسرسی برابر کړی چې وړاندې پکې اټومي فعالیتونه ترسره کېدل. د شغلی ګروسی د سفر په اړه په ویانا کې په نړیواله موسسه کې د ایران استازي کاظم غریب آبیدی پر خپل ټویټر لیکلی چې هیله لري دا سفر د دواړو لورو ترمنځ دوړخیزو همکاریو ته لاره هواره کړي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید. ګومان کېږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبیریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسولین وایي د ناوالنی روغتي وضعیت د سفر په اوږدو کې شو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوې معلوماتو لمخې په داسال کې چې اروپایي هیوادونه د دې وایروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلې، د نورو نوې پېښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دغه وایروس اخته شوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړ شوي. او یو سلو شپارس کلن کس چې د نړۍ له اوږد عمر لرونکو کسانو څخه و، نن شنبه په جنوبي افریقا کې ومړ. دغه کورنۍ فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې فریدی بلوم په 1903 کال کې زیږېدلی و. د نړیوالو ریکارډونو ثبتونکي کتاب ګینس کې برتانوي باب ویټون د نړۍ تر ټولو د زړه کس په توګه ثبت شوی چې 112 کلن دی، خو د جنوبي افریقا رسنیو په غیر رسمي ډول فریدی بلوم د نړۍ تر ټولو زوړ کس بللی دی. دغه د کورنۍ غړي وایي نوموړي دوی اونې د مخه کولای سو څلور پاو وزن لرونکي تبر پورته کړی او بوټي مات کړي، خو دوی وایي یوازې په وروستي درې ورځو کې فریدی بلوم له یو قوي جسامت څخه په یو کوچني کس بدل سو او مړ سو. د کورنۍ د مړینې له کورونا وایروس څخه نه بولي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د سولو یو خارونو د هوا وضعیت داسې اټکل کړی دی. کابل اسمان لږ څه برګ، د تودوخې لوړه درجه 2.2 ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 19. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 22. او جلال آباد اسمان نیمایی وریز، د تودوخې لوړه درجه 1.3 ټیټه 22.
نن شنبه ده، د وژې اسمبلې لومړۍ د اگست میاشتې 22. د مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د ترکیب غړي په بشپړی دودي
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر وایي
حکومت اگلار یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
په کابل کې په یو چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښته ده. په همدې خبري مجله کې ور باندې راپور اوري. پاکستان د طالبانو پر ځینو مشرانو بندیزونه ولګول، دا اول ور دی چې پاکستان دا کار کوي.
مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وي، ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصلې دی او دی غړي په حیث باندې. لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی. اوس
ګڼو زده کوونکو په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
په بهرنی موضوعاتو کې ورچې د ترکیې حکومت یو بل پخوانی کلیسا په جماعت بدله کړه. تر شپږنیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مصالحې علي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ممکن تر سبا اعلان سي. د دې شورا وایاند وایي چې په مرستیالانو کې یو 15 نارینه شامل دي. تفصیل رحمت الله افغان.
د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د علي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي. دوی خځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوی دي. تاسو به ویني چې نن سبا ان شاء الله اعلان
کړي. ښاغلی خزنوای د سیاسي هوکړې لمخې به د ملي مصالحې علي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي، ښاغلی خزنوی په اړه زیات جزئیات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بیلابیلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې علي شورا کې به با خبره سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا په مرستيالانو کې له بابر فرهمن او اسد الله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبد السلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي. خو د خزینه مرستيالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او با نفوذه کسان شامل دي چې شمیر یې څلور څلوېښت تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له سلو تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه آواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی. اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایی په اتوشتمه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې علي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت علي شورا به هم رامنځته کیږي. خو د ملي مصالحې علي شورا ویان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
عمردل چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستيالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان شي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې پوښتنه کړې چې د ملي مصالحې علي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولی شي.
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه، یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات لري وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې علي شورا په خپل د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته شوی، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی شو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسؤلیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به یو 15% همکاري وکړي، یعنی اقل ځینی سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلارې مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانو تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیک دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیک دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیک لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پریکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي شي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت شي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله د معنا چې ډیپلوماټیک د اسګاډره ضعیف ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یو نه یو بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوې حکومت کغه د جو بایدن حکومت په د ټرمپ حکومت د طالبانو سره خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. تازه خبر مو ترلاسه کړ چې په کابل کې څو پرله پسې 14 سیوی دي. د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه نور؟
نن څو شیبي وړاندې د کابل د باغ بالا په سیمه کې چاودنه رامنځته شوې. تر دې دمه د تلفاتو په اړه باندې څه نه دي ویل شوي. د ځینو راپورونو په اساس باندې چې دا یو مقناطیسي ماینو چې په سیمه کې د پارلمان د وکیل د کور مخې ته چاودنه کړې ده، او له هغې نه وروسته د افغانستان د ولسی جرګې د دې وکیل ساتونکو ډزې کړې دي. اوس د باغ بالا سړک د ټرافیکو پر مخ باندې تړل شوی دی، او موږ چې ډېر هڅه وکړه امنیتي دغې پیښې په اړه باندې څه نه دي ویلي. دا په کابل کې له نن سهار شپږ نیمو بجو راهیسې څلورمه چاودنه ده چې ترسره کېږي. ټولې د دې چاودنې په ګډون باندې ټول مقناطیسي ماینونه چې په بېلابېلو سیمو کې د کابل په پنځمه امنیتي حوزې په ساحه کې، دغه شان د کابل د پنځلسمې امنیتي حوزې په ساحه کې هغه چاودنې شوي وي چې یو تن پکې وژل شوی او دوه تنه پکې نور ټپیان وو. صالح صاحب، دا په داسې حال کې ده چې نن د محرم د لسمې مراسم په کابل کې پیل شوي دي. نن لومړۍ ورځ ده، او راتلونکي شنبې ورځ باندې به د محرم وروستۍ ورځ وي. په کابل کې نسبت امنیتي چپنټونه ډیریږي له دې نه وروسته، الله ډیر شوي دي، او امنیت په برخه کې
اکرام صاحب د دغه چاودنو چې تاسو څلرمې هغې په اړه هم یادونه وکړه، د مرګ ژوبلو په اړه څه ویل شوي دي؟
د وروستۍ چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه باندې تر دې دمه هیڅ معلومات نشته. موږ ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه باندې معلومات ترلاسه کړو. تر دې دمه د وروستۍ چاودنې په اړه باندې د مرګ ژوبلو په اړه البته معلومات نشته.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام په راپور کې. مو دا هم اوریدل په داسل کې چې په کابل کې د عاشورا مراسم او د باره تدابیر زیات شوي دي. څلورمه چاودنه نن په کابل کې سوي ده. تر اوسه د دغه چاودنې د مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویل شوي. د شورا ورځو د امنیت په اړه د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. فیروزه عزیزي نور خال راکوي.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت راغلی. نا چې د محرم میاستې دویمه نیټه ده، مراسم پایل او د زیارت ته د کابل ښار لری او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمیر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زمو خوختنه له دولت نه داده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو، او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ په سما او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د شورا مراسم مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ څه کړو؟ باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسؤلین پام وکړي.
پروسه یو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حمله او چاودنې وسوې، اکثره یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسؤول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړې چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي.
د موضوع امنیتی بود.
د امنیتی ستونزو لامل دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړې، او له امنیتی حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس دغه مراسم لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته پاستول شوي معلومات کې ویلي چې په وم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بل پیخه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلورلار کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځید، چې په خبره یې دوه کسان ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسل کې چې په افغانستان کې د سولې هڅې ګړندې سوي، پاکستان د طالبانو پر یوه مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره سم کړی دی. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفرې هم محدودیت لګول کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان څخه مې پوښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان یې دې اقدام ته هڅولی.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دا چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا تر لدی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي او دویم دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی سفر هغه بنشي کولی پاکستان ته، دریم دا چې دا غویک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول.
اوس چې ټول نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لورو جوړو سره مخامخ ته بریالي سي، پاکستان ولی دا بندیزونه لګوي؟
کوشش کی چې خر لسنا د اف ای ٹی ایف د ادارې چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوارو ډور ته لاندې شي او داګه د لسنا ځانو باسي او چې په تور لس کې شامل نشي، یو خو زیات دغه وجه ده. لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29 شو پاګه کې دا لیکل شوې دي، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي. او د کې اول د مې د میاشت ذکر شوی دی په موافقه کې، بیا د اگست میاشت ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا لخوا، د افغانستان لخوا، د زن نورو هیوادونو لخوا چې وسلوارو سره د دې همکاري دا یا ورته اجازه ورکي، نو کو دغه تاثیر هم ردوي لری کول غواړي. دام یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگي تورونو د مازی په شان نوي او دا یو دنیا ته میسج ورکول غواړي، پیغام ورکول غواړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت یې ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. دغه نمونه چې د افغان طالبانو دي دې کې هغه وویل چې څه بدلون نشته، دا د مخکې نه دا نمونه په هغه کې موجود وو، لیکن یو بحث شروع شو حکومت طالبانو چې دا پس خواله رسنه وباندې 13000 رپورټونه وکتل، نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوې دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا سره پایلې او نتیجې وي.
نو زه ډیر یو د ماشاالله څنګه خبريال طاهر خان وو. هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپل حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخت نه سي، د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکو د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي.
روغ بڑ کوي خوشاله دی او خای د قرنټین د محل کیسه خو یو شمیر دوی وس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویره لري. دا عبدالحادی داوی خونزی زکون کای میلاد احمد چې ماسک یې اچولای وای
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول او خوشبختانه چې موږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول او شاګردان څلوېش نفر او غي شل شل نفر ته واړول سول. ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړل په ماسک استفاده کړی دی. اما د ټولو ټولګیوال او ټولو شاګردانو څخه هیله مې ده چې د ماسک څخه کار واخی.
د بیبي مهرو د هلکانو خونزی زکون کای شاکر وای زموږ خونزی کې دا مسائل هیڅ په پام کې ان نه دی نیول شوی.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی مرض باندې شارج ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل خو د قرنټین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ. خو د کابینې تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي زده کوونکي کولی شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې 1600 شمیرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریا نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشلي دي، یعنې که ټولګي دیرس کسیزه و په دوو برخو 15 کسانو مو ویشلي دي. د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملي کیږي. کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنیو ماسکونو ګټه واخلي. په ټولو ښوونځیو کې اوبه شته او زده کوونکي کولی سي د میکروب ضد مایع او صابون په راوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجرابي وایي د پوهنې وزارت په دولت تیو خصوصي خونځو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه خونځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وننيسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د ورستیو رسمي شمیرو لمخې افغانستان کې په 1300 ساتونو کې د کرونا وایروس 95 مثبت پیخي ثبت شوی او په یاد موده کې لدی وایروس څوک نه دی مړ شوی. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 1953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 1315 مړه او 2990 بیرته روغ شوي دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې وه. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفی لرغونی ودانی په جمعات بدله شوې وه. اسمت ساروان او په دې اړه نور تفصیل.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جمعات بدل کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا و په جمعات واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولي سافیر یا سپیشل ژغورن کې کلیسا چې ترکان کریي بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړی. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني اورتودوکسانو دا کلیسا په 14مه میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 میلادي کال په جمعات بدله کړې و. خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1640 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه. خو تیره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیه دا اقدام د کلیسا د مشان او زینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر وځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1915 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت و د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بیرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت هم دراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
او دویمه